من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد شیبر می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه د ازادي راډیو د صد خبرونه دا وريدون کې هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه دولش پښنه په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. ولسمشر اشرف غني ترکمنستان ته تللی او هلته د ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د سیمې یو شمېر نور مشران هم پیش قابات کړي. په دې اړه نور تر خبرونو وروسته. د افغانستان دفاع وزارت په زابل کې د بهرنیو ترهګرو پر ضد د عملیاتو خبر ورکوي. په افغانستان کې د نن له بې ځایه شویو سره د ژمې مرستې کیږي. په ایران کې د اورګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 44 تنو ته لوړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به په زابل ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. د دفاع وزارت مرستیال بیان جنرال محمد راتمنش د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د زابل په خاک افغان او د چوپان ولسوالیو کې وسلوال چې اکثره یې چچنیایان، عربان، پاکستانیان او د منځنۍ آسیا خلک دي ځای پر ځای شوي.
در امی دو ولسوالی خاک افغان دای چوپان که قبلا هم در اداره
د خاک افغان او د چوپان په ولسوالیو کې مخکې هم ترهګر و. دلته د دوی یو شمېر کورنۍ راغلي دي او په سیمه کې د مهاجرو په نوم فعلا غواړي چې ګواښونه رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره یې په یو شمېر ناامنو ولایتونو کې ژمنۍ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې په لسګونو وسلوال وژل شوي دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غني په جلال آباد کې د تېرې ورځې چاودنې په سختو ټکو وخندلې. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر غني ویلي په دې وروستیو کې د افغانستان دښمنان د خپلو بادارانو د خوشحاله کولو لپاره له هرې لارې هڅه کوي چې ګډوډي او د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. افغان ولسمشر ویلي دا ډول بریدونه نشي کولی د افغانانو د ارادې مخه ونیسي. په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ 3 چاودنو د یوه ماشوم او 2 امنیتي کسانو په ګډون 15 کسان ووژل او شاوخوا 2 ویشتې ژوبل کړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پرونۍ چاودنې د جلال آباد ښار د پولیسو په 4 او 2 ماموریت کې شوې دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو په افغانستان کې له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه کړې ده. د دې وزارت د رسنیو د برخې سلاکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د ژمې له سړېدو سره سم بې ځایه شویو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي.
UNHCR هم له شاوخوا 200,000 کورنیو دپاره د ژمي په موسم کې د مرستو چمتووالی وښود. د WFP هم ژمنه وکړه چې موږ له دوی سره هم نقدي مرستې کوو، هم د غذایي موادو مرستې کوو. نو یو شمېر نورې ادارې هم له وزارت سره په دې برخه کې ژمنه کړې چې موږ د وزارت په همکارۍ باندې بې ځایه شویو کورنیو ته مرستې رسوو.
د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې په وینا د یو شمېر ولایتونو د والیانو له لارې بې ځایه شویو ته د مرستو رسولو لړۍ دوام لري. افغان چارواکي وایي دا مهال شاوخوا 1 میلیون کسان چې د یو شمېر ولایتونو له ناامنیو کډه شوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د بلغاریا صدراعظم وایي یو شمېر افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. بویکورو بوریسوف پرون په هرمانلی سیمه کې چیرته چې د یو کمپ افغان کډوالو د تیرې پنځشنبې په ورځ له پولیسو سره شخړه کړې وه خبریالانو ته وویل. د افغان کډوالو یوه وړه ډله 15 کسان به له بلغاریا وویستل شي. ملي امنیتي ګټو ته په پام سره به سمدستي خپل هیواد ته وسپارل شي. موږ یوه الوتکه کرایه کړې چې په ډسمبر میاشت کې د دوی استل پیل شي. د تیر پنځشنبې پر ورځ افغان کډوالو له بلغاریایي پولیسو سره اخو ډب وکړ چې له عمله یې شپږ پولیس ژوبل شول. د بلغاریا د کډوالو په دې کمپ کې نږدې 3,000 کسان میشتي چې غواړي له دې ځایه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د کډوالو او پولیسو ترمنځ له شخړې وروسته شاوخوا 400 کډوال نیول شوي دي. په ایران کې د ریل ګاډو د پرونی ټکر له امله د مړو شویو شمېر زیات شوی. د ایران دولتي تلویزیون وای په دې پیشه کې چې په سمنان ولایت کې شوی لشتر لشه څلور څلوېښت کسان مړه او دوه اتیا نور ژوبل شوي دي. دا پیشه پرون سهار هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سپرلیو یو ریل پر تمځای ولاړو او بل اورګاډی ورسره ولګېد. د دولتي اټکلونو له مخې په ایران کې هر کال شاوخوا 10,000 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي. د تاجکستان په شمال ختیځ کې د چین له پولیس سره د 6.5 ریشتر په کچا زلزله شوې ده. تر اوسه د ځانیا او مالی زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د جیولوجي سروې له مخې زلزله پرون د تاجکستان او چین پر سرحد وشوه. په دې لري پرتې سیمه کې لږ خلک ژوند کوي. د امریکا د جیولوجي سروې د مرکز په وینا دا زلزله 12 کیلومتره ژوره وه چې داسې زلزلې په هغو سیمو کې چې ډېر خلک پکې اوسي زیات تلفات اړوي. د فرانسې، جرمني، روسیا او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیران راتلونکې اونۍ په بلاروس کې د اوکراین د ختیځ د اوربند موافقې په اړه غونډه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویان الکساندر جورګینی د جمعې په ورځ وویل چې د راتلونکې سه شنبې ورځې په غونډه کې به د منسک د موافقې په لړ کې د شویو پرمختګونو او په دې اړه چې کوم کارونه نه دي شوي خبرې وشي. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون غوښتونکي نه دي توانېدلي چې د اوکراین د ختیځ د اوربان موافقه په بشپړه توګه عملي کړي. د اوکراین په ختیځ کې له هم د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کیږي. د اوکراین د ختیځ جګړې تر اوسه پورې 9,600 کسان وژلي دي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغان ولسمشر د اشخابات د سفر جزئیات د سره شریک او دا به هم واوري چې د پاکستان صدر اعظم د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت مرستيال وایندوي
لله الحمد تر اوسه مونږ وکولای شو چې دشمنان د هغه ځایونو چې ځان ته ځاله جوړ کړي وو دوی ځاله د منځ یوسو.
جنرال رادمنش ادعا کوي چې افغان ځواکونو په تیرې نږدې وی اونۍ کې تر سلو ډېر دولت مخالفه وسلوال وشلې دي. په میدان وردک ولایت کې مو د چارواکو په وینا لې وی نه ویټلې خبرو.
د میدان وردک ولایت د بیسود او جلیز ولسوالۍ کې یو ډل غیر مسؤل وسلوال ثقيله سلام درنګ خفيفه سلام لري شخصي زندانونه لري.
د شسو د حقونو له فعال مریم امرخیل سره شخیدلې
دا خبره به موږ تل کېدل چې ښځه یا د کور ده یا د ګوله ځکه دغه خلک په دغه باندې نه پوهېدل چې ښځه کولی شي په ټولنه کې برخه واخلي تعلیم وکړي.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ له یو لوړ رتبه پلاوي سره په درې ورځني سفر ترکمنستان ته ولاړ. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به په ترکمنستان کې د ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي او هلته به وینا وکړي او همداراز به د آسیا د نړیوالې اوسپنیزې کرښې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. همداراز به د افغانستان جمهور رئیس د سیمې د یو شمېر هیوادو له مشرانو سره په ترکمنستان کې خبرې وکړي. جزئیات تر رضوان مراد پور راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترانسپورت په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون او د اقینې د اوسپنیزې کرښې د افتتاح په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دی. د جمهوری ریاست مرستیال وان شاه حسین مرتضوی ترکمنستان ته د ولسمشر غنی او ورسره پلاوی د سفر په اړه ازادي راډیو ته ویل
جمهوری سفر در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به تحت ریاست بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار میشه و
د وی ولسمشر په دې سفر کې د پایدار ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د دې کانفرنس مشري کوي او د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. ولسمشر د غراز د ترکمنستان په ترکمن آباد ښار کې د آسیا د نړیوال اوسپنیزې کرخې د پرانستلو په مراسمو کې هم ګډون کوي او هم وینا وکړي. خغلی مرتضوی وویل چې افغان ولسمشر به په ترکمنستان کې د دې هیواد د ولسمشر او د ګرجستان له جمهور رئیس سره جلا جلا غونډې وکړي او د دوه اړخیزو مسئلو او د سیمې د حالاتو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د جمهوری ریاست پوینا ولسمشر غنی او ورسره ملګری پلاوی بای د اشقابات د نساجیل فابریکې کتنه وکړي او د اشقابات په نړیوال انسټیټیوټ کې به هم وینا وکړي. ارګوای ترکمنستان ته د ولسمشر د سفر او لیدنو کتنو تمرکز یوازې پر اقتصادي او ترانسپورتي موضوعاتو دی او په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې د بهیر او یا له تروریزم سره د مبارزې په اړه د خبرو کومه ایجنډا نشته.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان د سفر پر مهال به له طالبانو سره د سولې مسأله یاد نه شي. ترکمنستان هغه هیواد دی چې د طالبانو له رژیم سره ښه اړیکې لرلې او په رسنیو کې په تیرو دوو کلونو کې څو ځله داسې راپورونه خپره شوي دي چې شاید افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ترکمنستان کې د سولې خبرې پیل شي. بل لور ته انټرفاکس اژانس خبر ورکوي چې په اشقابات کې پرون د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د پاکستان له سر ریاست نواز شریف سره د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرو تفصیل نه دی ورکړل شوی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د میدان وردک د ولایتي شورا یو شمېر غړي په وروستیو څو میاشتو کې د دې ولایت په جلریز او بیسودو ولسوالیو کې د یو شمېر ناقانونه وسلوالو د فعالیتونو د پیلېدو په باب اندېښنه څرګندوي. دوی وایي دا وسلوال سپکې او درنې وسلې لري، عام خلک ځوروي او حتی په وسلوالو غلاو، سړي تښتونو او نورو جنایي پیښو کې لاس لري. بل لور ته ځایي چارواکي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت مني او وایي دوی هڅه کوي چې یادې ډلې د قانون په چوکاټ کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تنظیم کړي. له هغې پرته به یې په هره ممکنه طریقه د فعالیتونو مخه ونیول شي. نجیب الله الوخیل راپورټ لري.
د میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د یاد ولایت په جلریز او بهسود ورسوالیو کې ځینې غیر مسؤولي وسلوالې ډلې پیدا شوي چې خلک ځوروي او ډیری وخت قومي نښتو او نورو ستونزو ته لمن وهي. دوی وایي د حکومت په داخل کې ځینې ډلې او کسان د وسلوالو ډلو څخه چې په سپکو او درنو وسلو سنبال دي ملاتړ کوي او د ولسي پاڅونوالو نوم ورکوي. د میدان وردګو د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي دا غیر مسؤول دیو سوال لري د سیمې د هیوادونو له استخباراتو سره هم په رابطه کې دي.
د میدان وردګ ولایت د بیسود او جلیز ولسوالۍ کې یو ډله غیر مسؤل وسلوال څو میاشتو ته په دغه فعالیت شروع کړی دی. البته د مسؤل وسلوال ډله ثقیله سلام درنګ خفیفه سلام لري چې له دولت سره هیڅ ډول رسمیت هم نه لري، شخصي زندانونه لري او همدارنګه دغه مسؤل وسلوال د سیمې استخباراتو له خوا نه چې بل خصوص ایران هم پکې شامل دی سي پریمان اندازه پیسې ورکول کیږي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی عبدالوحید اکبر زیوی دا غیر مسؤل وسلوال زوی کوچیان پتنګوي او نور قومي مخالفتونو ته لمن وهي.
تعداد 500 کسانو د خلک شته دي مسلدي غوته وسی او درنګ ورکړی دی چې هغه ولسی پاتون کوون کی دي. کله د کوچیان سره لونجه پیدا شي الته ورځي او کله چې په سرک باندې لونجه وي دي جلیز بي سودو نو دوی الته راځي.
د میدان وردګ والی زونډګل زمانی په خپل خبر که په بهسودو او جلریز کې د ځینو غیر مسؤل وسلوالو د شتون خبره تاییدوي او زیاتوي چې دا ډلې حکومت او امنیتي ځواکونو سره ثبت نه دي.
په احتیاط سره یو تشکیل په بهسودو کې منځته راغلی ده چې هغه د غیر مسؤل وسلوالې ډلې دي. نو اوس پورې د حکومت سره رجستر نه دي چې رښتیا دا ډله د طالبانو مخالف عمل ده. خو موږ خپله نه غواړو چې د کوچیانو په مقابل کې هم قیام وکړي. کوچیان هم زموږ د ملت اوسیدونکي دي. موږ د هلې ځلې کو د وسلوالې ډلې سره لومړی تفاهم وکړو او که چېرته فعالیتونه په خپل قانوني چوکاټ کې تنظیم نه کړو هغه به د قانون منلو ته په هره طریقه چې اړ کوو به.
د میدان وردګ والی د ولایتي شورا د غړو د دې ادعا په اړه چې یاد وسلوال د سیمې د هیوادونو له ځینې استخباراتي کړیو سره اړیکې لري یا نه، یا د بعضې قومونو د ځپلو او ګواښلو لپاره راټول شوي څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې کوښښ کوي تر څو دا ډلې قانوني چوکاټ ته داخلې شي، ګنې له هرې ممکنې لارې به یې د فعالیتونو مخه ونیسي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. سلیم محمد سلی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ راسپانی چې امریکا خبريږي په خپل پرونی غنې کې په جوزجان ولایت کې د درنې واورې اوریدو لکبل خلکو ته د اوښتې مالی او ځاني زیان پاړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د چارواکو په حواله لیکلي چې سړې هوا او درنې واورې لښته لږه شل کسان مړه کړي چې ډیری ماشومان دي. د لیکنې په حواله د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې ټول مړه سوي کسان د هغو بې ځایه سویو کورنیو غړي دي چې په وروستیو کې ورکړه سوي وه. خو د جوزجان د ولی ویان رضا غفوري وروسته وویل د دوی څېړنو ثابته کړه چې په درزاب کې چاته د درنې واورې او سړې هوا له کبله تلفات نه دي اوښتي. واشنگتن پوست رسپانه لیکي په درزاب ولسوالۍ کې چې نږدې نیم متر واوره اوریدلې هوا هم په وروستیو ورځو کې ډیره سړه سوې ده. د لیکنې په دوام کې راغلي د درزاب ولسوالۍ دا سیمه د ترکمنستان پولې ته څیرمه پرته ده چې برېښنا نه لري، روغتیایي اسانتیاوې پکې نسته او وسلولو طالبانو یې د ولایت مرکز شبرغان ته غځېدلې لار بنده کړې ده. چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې دوی انتظار وسي هوا صافه سي او د هوا له لارې مرستې ورورسېږي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي د جوزجان له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې هغو 1500 کسانو ته چې له سرپل څخه دغه ولایت ته کډه سوي امکانات برابر کړي. ویل سوي چې دغه کسان تر ډیره د سرپل له سیاد ولسوالۍ د داعش ډلې او وسلولو طالبانو د ګواښونو له کبله کډې کولو ته مجبور سوي دي. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل په خپله پرونۍ ګڼې کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د هغو چاودنو په اړه لیکنه خپره کړې چې د جمعې په ورځ یې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل سول او 28 نور ټپیان سول. دغه چاودنې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې په دغه ولایت کې د وسلولو طالبانو تر څنګ د داعش ډلې فعالیت او تحرکات زیات سوي دي. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې د ننګرهار د والی ویان اتوله خوږیاڼي په حواله لیکلي چې دغه چاودنې د جلال آباد په بیلابیلو سیمو کې سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي ننګرهار ولایت چې پاکستان ته څیرمه پروت دی په افغانستان کې د داعش ډلې په مرکز بدل سوی دی. دغه ډلې تیر کال په افغانستان کې ظهور وکړ. د ننګرهار د والی ویان ویلي نه پوهیږي چې دغه وروستۍ چاودنې به وسلولو طالبانو که داعش ډلې کړي وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د شفق دوه په نوم روانو پوځي عملیاتو کې د دولت ست وسلوالو ته درنه مرشوب لا اوښتي ده. د دفاع وزارت په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه لمنځه تللي دي. شفق دوه پوځي عملیات د دوشنبه په ورځ د افغانستان په مختلفو برخو کې پیل شوي دي او لا هم دوام لري. رضوان مراد راپور لري.
د دفاع وزارت وایي د شفق دوه په نامه پوځي عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي او د دولت وسلوالو مخالفانو ته سخته ضربه رسولې ده. د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روانو عملیاتو په لومړیو 15 ورځو کې د دولت ضد لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي.
دشمن در حدود اضافه از 100 نفر تلفات داده، ما 8 نفر شهید داریم.
شفق دو پوځي عملیات د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د دولت وسلوال مخالفان پکې فعال دي پیل شول. د خغلی رادمنش پوینا افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په لړ کې د وسلوالو یو شمیر مهم مرکزونه هم لمنځه وړي دي.
لله الحمد تر اوسه مونږ وکولای شول چې دشمنان د هغو ځایونو کې ځان ته ځال جوړ کړي او د دوی ځال د منځه یوسو او د تخت په حال کې ده. مثلا په فشراګام کې چې دشمن وتختیدل و غوښتل چې د دوآب د نورستان د دوآب پولیس والی کې ځینې دستاوردونه لاس راوړي، اما د مونږ اردو وکولای سوال چې غاخ ماتون کې جواب ووایي.
د دفاع د وزارت مرستیال ویان وایي د پکتیا ولایت د څمکنۍ او جانخیل ولسوالیو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي چې بیا د سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسوتون لویږي. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د روان کال په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه. دفاع وزارت د غراز وایي چې لا هم په کندوز ښار او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. افغان چارواکي وایي په هلمند، هرات، فراه او غور ولایتونو کې شفق دوه عملیاتو زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي. دفاع وزارت وایي شفق دوه پوځي عملیات به تر راتلونکي هجري لمریز کاله پورې دوام ومومي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په شفق دوه عملیاتو کې دوی ته د اوخت مرګ ژوبلې پړه څنې دی ویلي.
د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال بیان په وینا مو په راپور کې واورېدل چې د شفق دوه پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې په افغانستان کې پیل شوي دي په ټول افغانستان کې تر سلو ډېر دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي. بل لور ته د افغانستان د مدني بنسټونو شبکې په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د حکومت تدابیر کمزوري ګڼلې. دا شبکه وایي په روسیو کې په ملکی خلکو او د مذهبي مراسمو پر ځایونو د ترهګرو حملې زیاتې شوي او حکومت ته پکار ده چې مخنیوی یې وکړي. دا خبرې د مدني بنسټونو استاسو د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې وکړې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مدني بنسټونو شبکه وایي چې حکومت پر ملکی خلکو او د مذهبي مراسمو پر ځایونو د ترهګرو د وروستیو حملو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلی او که دا وضعیت دوام وکړي د خلکو ژوند به له ګڼو خطرونو سره مخ شي. د دې بنسټونو د شبکې غړو د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې مخالفین د ترهګرۍ د خپرولو او د ملکي خلکو د وژلو لپاره هره ورځ تکتیکونه بدلوي او امنیتي ځواکونه ته په کار ده چې پر استخباراتي هڅو سربیره امنیتي تدابیر هم جدي کړي. د مدني بنسټونو د شبکې غړي سید ناصر موسوي وویل
فعلا دشمنای صلح استراتیجیشان را از جنگ مستقیم با دولت تغییر داده افرادی
اوس محل د افغانستان د صلح دشمنان له دولت سره د مستقیم جنگ استراتیجی بدل کړي او ملکی خلک هدف ګرځوي. دولت باید د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته زیاتې هڅې وکړي.
د مدني بنسټونو د شبکې غړي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل ښار د باقر علوم په مدرسه کې د مذهبي مراسمو پر مهال په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا دیرش ملکي کسان ووژل شول او شاوخوا نوي پکې ټپیان شول. د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. په وروستیو شاوخوا دوو میاشتو کې د کارتی سخی پر زیارت له برید وروسته دا دوهم برید دی چې په ملکی خلکو ترسره کیږي. کارپوهان وایي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر ملکی خلکو او جوماتونو دا ډول حملې پخوا هم شوي دي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالباري عارض آزادي راډیو ته وویل چې د دغو حملو د زیاتوالي لامل د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ کمزوري ظرفیتونه دي. د تاکید وکړ چې د امنیتي ارګانونو په مهمو ادارو کې باید مسلکي کسان ځای پر ځای شي.
دولت د دې مسؤلیت لري چې د عامو خلکو امنیت تامین کړي. دفاع وزارت، داخله وزارت او ملي امنیت اداره برخه کې باید ګړندي ګامونه پورته کړي. د بدمرغه د دې ارګانونو په رهبري کې اکثرا غیر مسلکي کسان کدرونه دي او هغوی د امنیتي تدابیرو په هکله کې کم تجربه لري.
د مدني بنسټونو د شبکې غړو دا هم وویل چې ترهګر نه یوازې دا چې پر ملکی خلکو حملې کوي بلکې غواړي چې په دغو کړنو سره د هیواد د شیعه او سنی ترمنځ اختلافات هم رامنځته کړي. دوی پر خلکو غږ وکړ چې ترهګر د ټولو افغانانو ګډ دښمنان دي او هیڅوک باید د هغوی په پلمو تیر نه وځي. څو ورځې مخکې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مرستیال داعی الحق عابد ازادي راډیو ته وویل چې دولت او په تیره د حج او اوقافو وزارت د دښمن نیت ته متوجه دی او اجازه به ورنه کړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نورې نړۍ په څیر په افغانستان کې هم له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد شپاړس ورځنی کمپاین سر له پرونه پیل شو. افغان ښځې کومې لویې ستونزې لري؟ په دې اړه ملالۍ بشیر د ښځو د حقونو له مدافع مریم امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا دا کمپاینونه ګټور دي. مریم امرخیل وایي
دا ډېر رول لري او د ښځو په ژوند باندې او بیا خاص طور زموږ نارینه چې دوی وپوهیږي چې څنګه خپلو ښځو ته اجازه ورکړي او د دغو تاوتریخوالو یا دغه عوامل چې د دوی مخه کېږي چې یا ښځې ډېری وخت موږ اورو چې په یوه سیمه کې خپله میرمن وهلې وي یا یې وژلې وي په ډېرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې دي. هغوی کله چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي ما په داسې په سلهاو نمونې لیدلې چې زمونږ په مکتبونو کې زمونږ نجونو ته د تیزابو شیندلې وي او په خپله مې په یو خپل ولایت کې چې کله ما ښوونځی ویل مونږ یې نه پرېښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي. په زلهاوو یې مونږ ته خطونه را کړي دي چې ویلې چې تاسو کله ښوونځي ته ځئ دا په اسلام کې نه انجلې دي تر مکتب لاړ سي یا د کور راوځي او دا خبره به مونږ تل کېدل چې ښځه یا د کور ده یا د ګوله، ځکه دغه خلک په دغه باندې نه پوهېدل او دوی نه پوهېدل چې ښځه کولی شي په بیرون راوځي په ټولنه کې برخه واخلي، تعلیم وکړي او له نارینه وو سره یو شان ونډه واخلي په بېلابېلو مسایلو کې، حتی په سیاست کې، حتی په هر برخه کې چې دوی کولی شي یو نارینه سي کوم قوت او کومه وړتیا کوم ځواک چې هغه ځان کې احساسوي، له هغې نه ډېرې ښځم لري او ښځه هم تر هغې ډېره قوي او پیاوړې ده. که زمونږ ټولنه دغه چې ده دغه کمپاینونه چې اوس کېږي د عامه پوهاوي دا زمونږ خلکو ته ورسول شي، زمونږ خلک وپوهېږي.
یو څو ستونزې چې ډېر باید ورته لومړیتوب ورکړل سي، د حکومت او د نورو ارګانونو لخوا ورته ډېره پاملرنه وسي، ښځې کمې مهمې ستونزې لري؟
بله، به چې زه څونه وینم تر ټولو لویه لویه ستونزه زمونږ چې دا هغه د ښځو ته د تعلیم حق نه ورکول دي، ځکه دا ټولې ستونزې د تعلیم له وجې نه دي. لکه زه په خپله په دې برخه کې سکا کوم، ډېری وخت زه دا اورم او زمونږ خلک فکر کوي کله چې یوه نجلۍ راوځي او تعلیم وکړه بیا له هغې د دې له بیرون راوتل نه هر فساد هر ټولو زیږنده وایي چې دغه مکتب دی یا د ټولو زیږنده همدا زده کړې دي، چې بیا وروسته د ټولنه کې د فساد لامل ګرځي. یو خو دغه تعلیم ده چې کله دوی تعلیم څنګه پریښودل کېږي او د دې په حق لباندې ډېر لوی کمپاین وسي او دې ته ډېره پاملرنه او توجه وسي، نه یوازې د نجونو او همدغه شان د هلکانو ته هم چې په لرې پرتو سیمو کې د هلکانو ښوونځي هم تړل شوي دي، او تر څنګ یې زمونږ په اوس هم په سیمو لرې پرتو سیمو کې یا ولایاتو کې په ترنلی په خپل په کابل کې په خپل په دغه پایتخت کې زمونږ د میهمانو دغه ستونزه ده چې دوی اوس هم په بدو کې ورکول کېږي، اوس هم له کور نه د بیرون ته راوتلو اجازه نه ورکول کېږي.
د ښځو د حقونو فعاله مریم امرخیل و د خلکو خبرې څنګه اوریدلې شو لسمه چاروانه اور.
خبریاست یو شمیر هکران بریالی شوي چې د یوه سافټویر په وسیله له لیرې د خلکو هیډفونونه په مایکروفونونو بدل کړي او له لیرې څخه د دوی خبرې واوري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس څېړونکو د دغو هکرانو سافټویر وازمایه او ورته څرګنده شوه چې په دې توګه بې له دې چې د هیډفون خاوند په ځان پوه شي خبرې اوریدای شي. دوی د سپیکر ای آر په نوم کوډ جوړ کړ چې د یوه کمپیوټر آوټپوټ په انپوټ بدلوي او دا امکان برابروي چې شخونه حتی په هغه صورت کې چې د مایکروفون سیمې وصل نه وي یوازې د هیډفون له لارې ثبت کړي. څېړونکي وایي چې د تجربې ورته ثابته کړه چې له اکثرو کمپیوټرونو او لپټاپونو څخه په دې ډول شخونه اخیستل کېدای شي.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بخت الله قسمت لیکي په زابل کې دای شاهزادانه فعالیت کوي باید مخه ونیول شي. صادق داوری لیکي په هلمند کې شفق دوا عملیات روان دي. عبدالغفار تقوا لسپین بولدک لیکي د هر ډول عملیاتو مخالف يم خو د سولې د هڅو پلوای يم. میوان د کابل لیکي حکومت هر وخت د سولې خبرې کوي، طالبان ولې د سولې خبرې نه کوي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار نه لیکي د شامزار سړک تر چرخ ولسوالي پورې خام دی، د ژمي لاره رسیدو سره د خلکو ستونزې په زیاتېدو دي، حکومت ته غم وخوري. نصیب الله خوګیانی د کندهار له معروف ولسوالي لیکي له والي څخه غواړو چې د کندهار ولایت او معروف ولسوالي ترمنځ سړک پوخ کړي. نقیب الله ساپی له هلمند لیکي هوا ډیره یخه شوې، د ولسوالي لارې بندې دي، موږ نشو کولی د سون مواد ښار ته راورسوو، نو په ښار کې ګاز او لرګي ګران شوي، له حکومت غواړو چې ژر تر ژره لارې خلاصې کړي. محمد قاسم ځواک لیکي د هلمند برېښنا نن لسمه ده چې قطع شوې ده، حکومت باید غم وخوري. آغا ولی بارک له هلمند لیک شفق دو عملیات باید لشکرګاله محاصره خلاص کړي او عملیات تر ولسوالی وخت سوي. نیک محمد له هلمند پر اسول اس ام اس کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه پوښتنه کړې ده چې مسابقه کله دی. څومره معلومات چې موږ لرو ټاکل شوی ده چې په مارچ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره یو لړ لوبې وکړي. دا مسابقه د مارچ په اتمه پیل شي، یعنی تقریبا څه باندې څلور میاشتې ورته پاتې دي. او محمد قاسم ځواک په یو بل اس ام اس کې لیکي، پاکستان په ژمي د سولې خبرې راپورته کړي او په اوړي کې بیا طالبانو ته وایي چې جګړو ته زور ورکړي. اتنی می بچی شوی لند خبرو نلرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډیر ژر به په زابل ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې د تیرې ورځې چاودنې په سختو ټکو وغندلې. په دې چاودنو کې 15 کسان وژل شول او شاوخوا وویشت ژوبل شول. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر مرستندویه ادارو له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه کړې ده تر څو د ژمي پر مهال ورسره مرسته وکړي. د بلغاریا صدراعظم وایي یو شمېر افغان کډوال به بیرته افغانستان ته واستوي. په ایران کې د ریل ګاډو د پرنی ټکر له امله د مړیو شمیر څلور څلوېښت تنو ته لوړ شو. د تاجکستان په شمال ختیځ کې د چین له پولیس سره د 6.15 ریشتر په کچه زلزله شوې ده، خو د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د فرانسې، جرمني، روسیا او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیران راتلونکې اونۍ په بیلاروس کې د اوکراین د ختیځ د اوربند د موافقې په اړه غونډه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سره پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو یو دوه نړیوال مطالبه لرو. په انډونیزیا کې په سلګونو کسانو په میانمار یا پخوانی برما کې د مسلمانانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو له کبله مظاهره وکړه. اعتراض کوونکي په انډونیزیا کې د میانمار د سفارت په وړاندې راټول شول او په میانمار کې د مسلمانانو د وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د دوی په وینا چې د میانمار په راخین ایالت کې د مسلمانانو پر ضد له تاوتریخوالي ډک فشارونه زیات شوي دي. سالم محمد صالح راپور لري.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د جمعې په ورځ شاوخوا 200 اعتراض کوونکي د میانمار د سفارت مخې ته راټول شول او د میانمار یا پخوانی برما په راخین ایالت کې پر روهینګیا مسلمانانو ځپونکي او له تاوتریخوالي ډک فشارونه وغندل. ځینو اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې په میانمار کې عامه وژنه بند کړي. دین نور اعتراض کوونکو له ځانونو سره د میانمار د رهبر هانګ سان سوچی عکسونه هم لیږدول چې پر مخ یې چلی پاک شل سبب او ورته لیکلی و دا یو قاتله ده. میرمن سان سوچی په میانمار کې د یو سیاسي ګوند رهبری هم کوي. د رویټرز اجانس په حواله د میانمار په رخین ایالت کې تاوتریخوالی د دې سبب سوی چې د روهینګیا مسلمانانو په سلګونو غړي د بنگلاديش سرحد ته پناه یوسي. دا سید او همسته چې په دغه تاوتریخوالي کې امنیتي ځواکونه لاس لري او دا مسأله د میانمار د رهبر هانګ سان سوچی لپاره تر ټولو لوی ازموینه ګڼل شوې ده. میرمن سان سوچی چې تیر کال قدرت ته ورسیده په دغه هیواد کې د ملي پخلاینې راوستلو ژمنه کړې ده. د اعتراض ډېری ګډونوال مسلمانان و چې له میانمار سره د انډونیزیا د اړیکو پرې کېدلو غوښتنه کوله او په شعارونو کې د نوبل کمیټې غوښتنه وکړه چې له سان سوچی د سولې جایزه بیرته واخلي. د اعتراض برخوال محمد شکور مندار وویل:
موږ پر هغه څه چې په میانمار کې پیښ شوي انتقاد کوو. زه وایم دا ډله ایزه وژنه ده. په انډونیزیا کې د یو مسلمان په صفت د انډونیزیا پر حکومت هم انتقاد کوو چې هیڅ کار نه دی کړی.
خو په تازه اقدام کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د میانمار سفیر به پر روهینګیا مسلمانانو د وروستیو فشارونو له کبله احضار کړي. د اعتراض بلې برخه والې
استیانتی پروتی چې لزان سره د سنسوچی عکسونه لیږدول ور باندې لیکل سی و سنسوچی یو قاتل ده پروتی رویټرز اژانس ته په خبري کې وویل
موږ په میانمار کې په خټه د روهینګیا مسلمانانو د وژنو پر خلاف اعتراض وکړ چې موږ یې یو غیر بشري او وحشتناک عمل ګڼو. تاسو پوهیږئ چې میرمن سان سوچی د سولې سمبول ده، خو په حقیقت کې کله چې د هغې په خپل هیواد کې مسلمانان په ډله ییز ډول وژل کیږي دا ورباندې غلې ده.
د رویټرز اجانس په حواله د میانمار یا پخوانی برما په راخین ایالت کې تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات سو چې څلور کاله مخکې په ډله ییزو شخړو کې په لسګونو کسان وژل سول. اجانس زیاتوي له دې څرګندیږي چې د میرمن آنګ سان سوچی اداره چې له واکمنۍ یې اته میاشتې تیریږي لا هم پر خپل پوځ بشپړه څارنه نه لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تیرو دو کلونو پر مهال د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو په عراق او سوریه کې لرغوني عبادات او د موزیمونو آثار له منځه وړي دي، خو د دې لړۍ وروستۍ بېلګه د مذهبي ودانیو او هنري آثارو له منځه وړل دي. د فرانسې کاتولیک راهب فرانسې خبري اژانس ته د دغو حملو د تاریخ په اړه ویلي چې سخت دریځ ولې د عکسونو پر ضد دي او دغه د بت پرستۍ په معنا ګڼي. ملالۍ بشیر راپور لري.
لرغونپو او پخوانی فرانسوي کاتولیک راهب فرانسوا بوسفلو غوای چې د عراق د موسیل هنري اثر د سختري د استراتیژیک لومړیتوبونو څخه نه دي، خو دوی ځکه د غلرغونی اثر ماتوي چې ځان ورته ډیر شم مسلمانان ایسي. دی وای کله چې سختري یو عکس یا مجسمه ویني دوی فکر کوي دا سپکاوی دی، نو ځکه د دغو هنري اثارو په ضد اقدام کوي او لمنځه وړي. فرانسوا بوسفلو غوای سختري ځکه هم لرغونی مجسمه او ابادات لمنځه وړي چې د هغو خلکو سپکاوی وکړي چې هنر او لرغونی آثار ورته مهم دي. دی وای په عیسوي مذهب کې د عکسونو او مجسمو جوړول منع دي، او له همدې کبله د عیسوي مذهب لراتلو 200 کال وروسته د عکسو جوړول پیل شول. دی وای د يهودي مذهب پلویانو هم دومره ډیر عکسونه او هنري آثار نه دي جوړ کړي. فرانسوا بوسفلو فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې عیسوي سختري هم د مجسمو پر ضد دي، ځکه وایي دا یې په مذهب کې منع دی یا ورته د مذهب سپکاوی ښکاري. خو دا نظر ورو ورو د دوی له قوانینو لیرې سو او د عکسونو درجه په مراتبو ده، لکه اول عیسی علیه السلام، بیا بیبي مریم او بیا کوچنی. لرغونپو فرانسوا پوسلوګ فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې خلک باید په دې پوه سي چې هنر د بدې ښکارندوی نه دی، بلکې د احساساتو او یادونو سره ډیر تړاو لري. دی وایي همداراز هغه هنر چې نورو خلکو ته د ازادۍ او خلاقیت سرچینه دی، اسلامي سختري نه دی ورسره مخته. په 2000 لومړی کال کې د طالبانو مشر مولا عمر په بامیان کې د بودا د 1500 کال پخوانی مجسمو د لمنځه وړلو امر وکړ، ځکه چې دا مجسمه غیر اسلامي ګڼلې. په 2003 کال کې یونسکو د بامیان درې لرغونی آبادات او منظرې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې ثبت کړل. همداراز د 2012 کال په جون میاشت کې له القاعده سره اړوندو سختریځو د مالی د ټمبکټو ښار له مقبرو او مهمو آبادات څخه 14 لمنځه یوړل. ځینې لرغونی آبادات او مقبرې د 15 او 16 پیړۍ د ټمبکټو ښار د طلایي دورې اقتصادي، فکری او مانوي مرکزونه ګڼل کېدل.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی په دې هیله چې تاسو ورځ په خیر تیر شئ. وی درې بیا هم زاج مل تورمان تاسو خبرونه کوربه لته سره د شندمنم کارانو تایر روشان او نجيبي زمان سلامونه هم ومني. تایر روشان را سره د پیغامونو د برابرولو په برخه کې مرسته کړي، او دغه شان نجيبي زمان ساسي غکتر چارواکو رسولې چې ورسته به په مرکه کې واوري. نو تر هر څه د مخه راځي دوستانو چې پیغامونه واورو، ځکه تاسو به هم انتظار وي چې خپل پیغام واوري.
سلام علیکم، سلامونه جی در ازادي رادیو کا کوم ته ورسی. ورور مزه شپږ میاشت کیږي د بیکاره ناشتو د ازمر یو کښنی کان دی، د حکومت بند کړی دی، او د مزه محصول و شان هم ورکوله، دغه د شل خالکی دی ورکوله، هر حکومت هم ورکوله، هغه خپل خلک شنه و وڅ زموږ کار باندې کړی دی دا څو وخت کې بیکار نه شو بالا وروره وڅ خدای وغلاته مجبورې وغلا وکړه دا دغه حالته دروځي نو دا عام ولست دا چې در بازار خاص وساره وروره زر خاصه په دا کار اخته دي دا زموږ دغه جی او اشرف غنی ته ورسی زموږ وقات دی توجه وکړي زموږ کار جرای علاقې دا مخلوق لاړه در بازار سوله خاص وساره سوله ټول د شپږ میاشتې ځناستې پر دنیا یو خواري خواران نه روزانه پیدا کېږي نه یو شی پیدا کېږي ما دغه د ازادي راډیو کارکوونکي خامخا دغه وړاندیز وړاندې کړو سلام
دریم په توګه مې وظیفه د نوزاد ولسوالۍ کې اجرا کوله چې اوس د کاردم له کباله مې دوړې سترګې وترې دي او ډېر هم په نور سره کې پرسته یم چې پرنده شپږ ځلې کاربن د تللې یم نو د دولت څخه نه هیڅ کومک نه دی دلاسه کړی دولت ما سره هیڅ کومک نه دی کړی نو نه خپل دغه تللې یم نه سراوي ته یې خواته تللې یم نو زه غواړم د دولت څخه چې زما ته یو پاملرنه وکړي چې زما سره امو همکاري وکړي او ما په خپل شخصي تداوی کړی دا زما په شخصي امکان باندې ما امکانات باندې ما خپل کړی دی دا ما خپل ځکه وسره وڅخه کړی دی چې دا اوس د کرایې په سره کې چې انجنیر د کرایې سره په ټول ښار کې نه پیدا کیږي چې اوس مو شام په یو کوڅو په بل کوڅو کې پراته چې هغه ټول ورک شول نو اوس موږ په دې باندې د ډیر فاشي چې اوس موږ څه چمو کو ته هغه موږ افغانستان ځانون افغانستان غوري بولو نه بولو موږ تاسو یو د بد وحران سره مخامخ یو چې بيخي دوالونه نو شهیدان ورته دي نو هیڅ نه په امر نه کوي نو چې په سر باندې لاس یې شي نه یا د څه زو وکانو ګرځه خپل دې کې نمرې حاصل دلا کړي دي هر څو چې وګوري هر یو زوایته وګوري څنګه څنګه فلاس نمرې هر سره لري موږ نه یو سره لرو نه هیڅ یو دا چې دای نو چې خپل یو سرپناه کو یا ځای څنګه زه خاصه چې دی چې موږ ځای هم ځم جوړو خو خاصه دې نه راځي چې خو ځان د خاورې د دې ساتي دی بولو د ځانونو د خاورې ساتونکو کې بولو نو ساج د پاملرنه څخه ساج د وخت راکولو څخه یو جهان مننه نو په خپل جلال باندې سپارم خدای عمل مرګري ته سلام علیکم
السلام علیکم ازادی رادیو سندا خوښ دی ګور دا امین صاحب سره چې کوم نمبر په تماس کې کی دا نمبر دې مشتوا چې موږ زنګ ورته دا څنګه حساب دی و سلام و احترام
له کوم چې جوړ او روغ و تاسو له ازادی رادیو دونکو او همکاران ته سلامونه وایم زه عبد الرحمن افغان مکندار ولایت تاسو ته زنګ ورې دي انا پیغام د سهار خبرونه کې تاسو نه شوم ما پیغام دا غوډی د ولسمشر اشرف غنی ست ما له غوښتنه دا او ډاکټر صاحب عبد الله سین دا غوښتنه دا د کندهار ولایت تور ټول چارواک سمیم دا غوښتنه دا چې موږ د عامه پولیسو د کی شمر لرو یو شمیر زور واخان چې کار د مخم را کوته پر په زور موږ کی لاندې کړیا او په هغه د احمد ولی په وخت کې احمد ولی کله مرته دی هغه کارونه ودرې د دې په زور هغه موږ کی خو ما دا غوښتنه دي چې دې د نړیوري د بالا د ترایونه ودرې ولا سراینه را نړی مل باغونه په شری دي د وکا لو رئیس تمر دا باچ کو سکال رئیس د ولت کال رئیس مر شری کواله لرو دې دا غم دي کوم څه زور او په جبر اخی
السلام علیکم سمی الله حلیمی سندرم د پکتیا څمکنی ول سلینا لو غختن می ول مشر شربون یو د معرف چارواکو څخه ده چې په افغانستان کې په مکاتب کې ها خون کې کوم چې سوال سمال حقیو څخه فارشل درملمین څخه د دولت پر دې په امداور سوالای کې د پلنسم شپړه سم څنګه دي هم راشي پال شي درڅو د ټول سم فوز دولتي خون کې د دې پلیسانس په درشي دوا کال تدریس نور هم وایو کې د مخسره تدریس باید وکړي په پلنسم شپړه سم څنګه شي کله دوی لپاره برابر شي د بخښي درڅو خون کې په ټول هیات کې لیسانس وي او یو ډول سمره خون کې باید وکړي پاتې نیوي ټول سمره باید پاتې ټول باید پلیسان بدل شي دا او تړې را اړچاده او مدارنګ یمږ د پکتیا څمکني علي علي لاسي کوم کوم کې کوم یو د چارې څول سم پوس موږ لپاره د پلیسانس پر سم زمينه هم پولیس ولې کې برابر شي درڅو موږ پلیسانس بدل شو داس نه چې اواز یې څورسم دم څخه لرې کړي څورسم پاس کوم کوم چې خا کاری تجربه لري ځکه دنده ډېره دنده جرا کړې ده دوی لپاره د لسانس شپړسم زمینه هم برابر شي لسانس زمینه باید په ټول هیواد کې دا زمینه برابر شي نه یوازې په یو ولایت کې
زه د لغمان اوسیدونکی یم مطیع الله مې نوم ده زه د وزارت صحت امنیت نه دا غواړم چې په لغمان کې او یا دا د وزارت صحت امنیت داسې قانون نافذ کړی چې دا یو غلط قانون ده اسپلوری معینات هغه سټیپ سره د 55 کالداري ورکړ کیږي دا رنګ د ټایپټ سټیپ سره سلویخ کالداري ده او دا رنګ د بروسولا چې د سلویخ ده او د ملاریا هم دا رنګ سلویخ رپی کالداري ده ټول سلویخ دي خدا ظالمان چې دی د اسپلوری چې سټول کې کیږي هغه 500 کالداري اخلي دا رنګ د ټایپټ په 200 او 300 اخلي او د بروسولا 200 اخلي او دا رنګ د ملاریا هم یو لپی اخلي او دا د قران او حديث نه هم غټ ظلم ده چې دی ویر په پسې پګ رپی نه لسر په دی اخلي دی رپی نه رپی پسې زیاتې د حرامي ګرځي او دی دا چې ته ورته وای چې دا رپی پسې رپی نه زیاتې اخلي نو دا ظالمان وای چې دا خو وزارت صحت امن مونږ ته دا قانون نافذ کړی دا قانون غځول دی چې تاسو 2 رپی واخلي نو زه د وزارت صحت امن غواړم چې دا د لغمان خلک دا ډیر غریب خلک دي مسکینان دي باید دې تاین ورته وکړي چې ته وځاله مته خو په 300 روپیا او 500 روپیا د سټیپونه اخلي دواې 100 روپیا 10 روپیا ګرځي نو ټول هغه شپتاله روپیا نه کیږي ته په شپږ او تلور سو درې سو اخلي نو ته ساته مینه موږ دا درخواست ده چې دغه تاینات ورته وکړي او بل دا زیاتره په لغمان کې داسې هغه خام دي چې هغه ډاکټران دي چې څوک تلور سو اخلي څوک 500 اخلي څوک 600 اخلي معایناتو کې او هغه لابراتوار سره هم شریکی دواخانه کې هم شریکی او دوا باندې چې س کالدار الکسوی شپتر په دې یو نیم سل او 200 روپیا خلی دا ظالمان دي او د وزارت صحت امنیت موږ غواړو د وزیر صاحب نظر لوټ چا وکړو چې دا کنټرول کی ومن الله توفیق
السلام علیکم جوړ په خیر خیرات زره کندار ولایت احمد ولی خبر کوم د تلری مې ما د حکومت غټانو مشرانو خلکو ته دا غوښتنه کړه چې زموږ د کندهار برق ډیر خراب دی هیڅ وخت برق هم پر وخت نه او چې راشي غم دا چې خامي چې نو برکاج نه سي راکاج وصله
السلام علیکم زه صدیق الله د خپل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم زما د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه او د اجرایی رئیس څخه دا غوښتنه ده چې د زابل ولایت ته په تیرو 14 کلو کې هیڅ توجه او هیڅ پاملرنه نه ده شوې زما د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ کې یو بند جوړ کړي چې تر څو د زابل ولس هم د یو بند سټیجی پروژې خامدان اوسي السلام علیکم
خضر من اوریدم کو پیغامونه مو اوریدل روسی دو پیغامونه د برېښنا د سنز په اړه ول چې یو رول قندهار څخه پیغام پری خودل او په قندهار کې د برېښنا سنز یاد کړی و او بل ورور هم په زابل ولایت کې د برېښنا د بند غوښتنه کړې و زموږ همکار نجیب زمان هم دغه موضوعات د اوبو او برېښنا وزارت د انرژي د برخې له سلاکار خاغلی امان الله عباس سره شریک کړی دي خاغلی عباس او رو خلمړی د قندهار د سنز په اړه
درې پروژې له قندهار کې خپل موږ خپل تر یو ما وزم تلو پیسې درښنه موږ یو څو وخت مخکې تلو ته قندهار ته یو پروژې لاس می کاوه د یو سایز درفنه ټول کار ختم شوه دی قرارداد امضا شوه دی کمپنی سره لاس می کاوه جوړی کی ان شاء الله هغه صرف یو یو نیم کار کې پروژې برابرداري ته ورته کیږي صرف کمپنی چې دی او خپل د استادونه د ټایم راهل د قانوني د جواز اخلي یو بهرنی کمپنی دی تیر په لګ وخت او قرار چې د تیر میاشتې قرارداد ترسپن کار پیل کی یو 10 میگاوات اگر ازي یو 200 پروژه 10 میگاوات د سولر دی اغه مونږ ټول ورکړی دی د شورای علي اقتصادي ته چې ان شاء الله هغه منځوري راشي اغه 10 میگاوات بل سولر دی هغه به جوړيږي دا طلبي اسناد تدارکات ټول ختم شوي دي یعنی مجموعا تقریبا 10 میگاوات برق د خپل قندار کې مونږ جوړو یو دویم کجکی ته خپل شایدي کجکی برق څورکی بند کجکی اغه برق ولایت هلمند اندس یو مونږ لاين جوړو دراین اندازې قندهار ته یو 30 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین دی چې کوای امریکایان نظامی کوا هغه لاین اوس امه خپل قندهاریان به ګوري لاین باندې کار روان دی چې ان شاء الله د تکاجکی برق هم انتقال کو یعنی دا ټول مشکلات چې ګوري ټول دا برنامه نه و د خود کفایي د برنامه باندې کار دونه کوم اوس پر فشار باندې او د جدیت باندې کار روان دی ان شاء الله
یو یو نیم کال زوم شاله تاسو واده ورکوم چې اکثرا د موږ د مشکلات د قندهار د کابل او فراه دی ولایت نیم سره مشکل به حل کیږي.
غالب سیب د زابل خلکو هم د ورته غوښتنه کړې ده او هغوی هم له دولت څخه غوښتي دي چې د دوی لپاره د برېښنا اسانتیاوي برابر کړي. حالت هم برېښنا نسته ورته بندونه جوړ سي. زابل کې هم څه پروګرامونه تاسو لري څه پنیت کې لري د برېښنا د په برخه کې د اسانتیاوي درمنځ کولو لپاره؟
ما څنګه چې ویل د پلان خودکفایي موږ خودکفایي لپاره دوه برنامې هر یو ولایت ته ورکوو. موږ کوشش کوو چې توازن عدالت او متداوم یو شي. مرکزي ولایتونه، جنوبونه او شمالي ولایتونه یو تولید دی او یو انتقال دی. دواړه باندې موږ کار کوو. ولایتونه تر کوم ځای چې تولید امکانات لري بند جوړیږي. هلته د بند موږ کار شروع کړی دی. بعض پروژې تاسو شوې نور کوم تاسو، لیکن به انتقال ضروري نه چې هر یو ولایت کې موږ تولید وکړو. انتقال لاین چې راشي مطابق پلان د 5 کلن پروګرام چې خودکفایي د هر یو ولایت په مرکز انتقالي لاینونه بلته بځي، او کوم ځای تولید کېږي هغه تولید بیا د انتقال لاین سره یو وصل کېږي او برق ورته ځي. او زابل ولایت کې موږ یو هم د لمر دپاره یو برنامه لرو او هم د خط انتقال لاین چې راځي کابل نه ځي قندهار پورې، همداسې زابل نه تیریږي او د خپل کجکي پارک نه موږ دولار نه برق ورکوو ان شاء الله زابل ته، هم د وارداتي پارک نه او هم د داخلي پارک نه ان شاء الله.
دوستانو د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د انرژي د برخې صلاحکار امان الله عباس و چې زموږ همکارې نجیب زمان ورسره د کندهار او د زابل د برېښنا د ستونزې په اړه مرکه کړې وه او تاسو واوریدله. اوس بیا هم راځو پیغامونو ته. پیغامونه اورو خو تر دې د مخه باید وایم چې زموږ یو بل اوریدونکي هم پیغام پرې خودلی و او دای ویلي ول چې د دوی کاروبار ورتړل شوی دی، له دولت څخه هیله کړې وه چې بیرته دوی ته د کار اجازه ورکړل شي، خو یادونه یې نه کړي چې دوی څه کاروبار کوي. کاشکې دا ویلي ول او موږ به هم دا اړوند چارواکو سره شریکه کړې وه. په هر حال ورته پیغامونه ته.
هلو السلام علیکم ازادي و اوریدم کتاب پیغام پرې غوا خکسار يم نرار و نبد فجر ایام ول خالې تاسو سره پاړی کې ما زه کې چې ما پیغام ساتو نه شي درد منیش ته د خبرو په وینا چې دولتي ځواکونه له اوسه پورې دیش وسلوالو سره نه دي مخ شوي. یوه میاشت کېږي دو په چراګام ته لاړ دي، لاندې کلو کې د شیان دي پاس په سړک دو ورته ولاړ دي او څو مختلفې ډزونه وکړي او څو مرمۍ استعمال کړي چې موږ دیشو ته راغلي یو عملیات پک او صفا کوي او نور عملیات په نه کوي. دې په یو غوندې مفتي کې اختیار کړی او ولاړ دي. بس یوه میاشت پوره یوه میاشت خوشا وکېږي بس دغه په چراګام ته راغلي 15 د شیان دوی یا 15 او 15000 کوه ورته منتظره کړي. یوه میاشت خرچې او تکلیفونه پکې نو ولې کلک عملیاتونه په نه کوي. درد منیش نه مزه وختنه ده چې دروغو کې څه پیدا ده. دروغ مې رښتیا خبره کوي خلکو ته سترګو کې خاورې ما اچوي. ازادي راځونه ډېر مننه په مخه مخه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. ترامه د جراوت ولسوالۍ د سیدا ساس ولسوالۍ د خاص روزګان ولسوالۍ د چوری ولسوالۍ د گزاب ولسوالۍ ټول معاشره دي دولتي چارواکي دروغ وایي. زراعتي مزکه ټول د طالبانو په لاس کې دی. ولې ویش خاوره د دولت په لاس کې نه ده. صرف صرف یو تعمیر د قومندانۍ، یو تعمیر د ولسوالۍ، یو تعمیر د ملي امنیت بدادی پلاس کی یا بنی نو ټول تک وسی د کومدانی پر سر و مشدی تک وسی د ولایت پر سر و مشدی. محترمه دروغ وای د خلک چاوای ک دروغ وای ک چیر دروغ دی نه وای. ټول ولسوالی دی وای چې د گزا ولسوالی ته دی مجلار لګه د چوری ولسوالی ته لا د خاص د اساس ولسوالی ته لا د خاص د دراوت ولسوالی ته لاري نه د ټول لاري بند دی بند دی بند دی ک چیر چیر دی وای.
السلام علیکم و رحمت الله. زه عبد الودود و بادار اند هلمند ولایت خدای اډیک دا پیغام چرلم او ازادي راډیو ته. ما پیغام د لوستو چرلو څخه خدای دی چې د هلمند پر ګریشوري سالي باندې مسلوال طالبان هڅه کوي چې بریډ کر سره کی نو باید دی لوستو چرلو څاوندرن او د لوستو کالي ته وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و ازادي راډیو ته یو پیغام لرم. زه سومان الحاج سید اطلاع سایلم. ازادي راډیو ته دا پیغام لرم چې د تصوف اړوند یو پروګرام ولري درسو د افغانستان د نجات او ژغورلو لپاره یو لار چاره ولټول شي او ازادي راډیو همکاران ټول وخت دا چې کسانو ته زنګ وایي او ټلیفون ورکوي چې هغه د دې پوښتنو ته جواب نه وایي، نو د افغانستان د ژغورلو لپاره او د نجات لپاره باید دا چې کسانو سره ازادي راډیو مرکې وکړي او زنګ ورته ووایي چې هغه د افغانستان لپاره د نجات د فار لارې چارې ولټي. او تاریخ ثابته کړې ده چې صوفي او تصوف کسان ټول عمر منځګړي پاتې شوي دي، نو د افغانستان د ژغورلو د فار او د سولې د فار د تصوف خلک او د تصوف صوفي صوفي تل کرام برکان زغپل د ازادي راډیو وارشیپ ته د پیغام لرم چې د تصوف اړوند د صوفي مبارکي ارکم پښتنو ته زه چانته يم چې څوک ولري ورته جواب وایم او درڅو افغانستان او پښتون ولس او پښتون ټولنه فرشتہ توګه باندې وژغورل شي او ازادي راډیو د ار بخښ لپاره یو موثق او لایق څیره ولري د غتر په افغانستان کې مرکه وکړي ورسره خبرې وکړي. د تل د فارق په افغانستان کې جګړه پاتې شوې ده، تصوف ورسره منځګړي پاتې شوی دی، د یو جګړه مار طرف نه دی نیولې او وسم مردا چې یو بس دغه پیغام دی او ازادي راډیو ته نه ستړي کېدونکي لیدل کېږي ورڅخه راځي او موږ ټول پروګرامونه تعقیبو د اری لاري کې د فیسبوک او د نیټو یا او د راډیو در زغوي زه ورسره ټول مراشنای پاتې شوم پروګرامونه یې شایسته دي فضل پوری دي. خدای غا صاحب یو شیر درته وړاندې کوم په پیغام کې، اغا صاحب وای بای جان اغا صاحب مرحوم خدای رضا کچی کبلا د درست عالم شي د شیطان خو نمکړه چې ادم شي تو لازمکه باندې سي در قدم لاندې اسمان غونډي له وجود په ملا خم شي د داخل شي په مجلس د درویشانو تم خام بد توحید په لار قدم شي د پیر اول لوی مکه وخدای نه یې بند اوسا چې سای ابن مریم شه. خدای دې وټول دې پالانو په هانو ته څو فکر کوي چې د ګرانی واده افغانستان د فاره د سولې او د امن د او د شایسته افغانستان د جوړولو د فاره خپل پروګرامونه په کار واچي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکات.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل د خبرونه روسي شیبيري ناچار یو چې لته سره خپل پامنی وکړو پتلو تلو کې بیا هم وایو چې هغه څه شته چې په دغه خبرونه کې اوري دا د ازادي رادیو د نظر ترګندوی نه کوي بلکې د اوریدونکو شخصي نظرونه دي. تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خوره سولره.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-300-340-1 او یو نړیواله شمیره 0-0-420-22-11-24-115.
شوم